په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویتا سی ازادي رادیو ته ورجیس د ازادي رادیو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې ادارې اندیښنه شوې ده. په دې اړه راپور تر خبرونو ورسته راځي. بدخشان ولایت کې چارواکي د شلو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کاپیسا امنیه قومندان له دوو نورو کسانو سره ټپي سو. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. د بدخشان ولایت چارواکي وایي د یفتلی بالا په دوه اب سیمه کې پرون 40 تنه وسلول طالبان په هوایي برید کې وژل سول. د بدخشان د امنیه قومندانی وایان سناوله روحانی ازادي رادیو ته وویل
قوت های هوایی
ځواک پر هغه سنگرونو چې بخواه د ولسی پاتون والو او طالبانو هغه سیمه نیولې و برید وکړ چې د طالبانو نږدې 10 مرشي ویجاړې شوي او د دولت شل وسلوال مخالفان وژل شوي او ونور ژوبل شوي دي.
طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. راپورونه وایي چې طالبانو نږدې 2 اونۍ مخکې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار په اتمه حوزه کې د برفتل سیمه نیولې وه. د کاپیسا ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل له دوو نورو سره د طالبانو په غلچکی حمله کې ټپي سو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویاندوی عبدالشایق شورش ازادي راډیو ته ویل چې دا پیشه پرون مازیګر وسوه.
کومندان صاحب د الاسای ولسوال د لیدو لپاره تللی و. کله چې بیرته راستنېدو د الاسای او تګاب ترمنځ د کورغل په سیمه کې د دښمن له لوري غلچکې برید وشو. دوه ساعته جګړه وشوه او له بده مرغه کومندان صاحب د پولیسو د امنیت مدیر او یو سرتیری سرسري ټپیان شول او د کومندان چلوونکی شهید شو.
طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو په پروان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 تنه د یو 28 کلن کس د وژل کېدو په تړاو نیولې. د پروان د امنیه قومندانۍ د مطبوعاتي دفتر مشر سلیم نوري ازادي رادیو ته وویل پولیسو دا کسان د چاریکار شر په 11 ناحیه کې د پنځشنبه پورې نیولې. راپور نوې تر دې 2 ورځې مخکې یو ځوان هلک په چاریکار کې په ډزو وژل شوی وو. د دې پیښې علت او انګیزه تر اوسه روښانه نه ده. آذربایجان د هغو 9 سرتیرو مړي چې په لنجمن سیمه ناګورنو قرباخ کې د جګړې په نتیجه کې وژل سوي وو ارمنستان ته پرون وسپارل. دوړو لوریو د دغو مړو د سپرل کېدو خبر تایید کړی دی. د بدسل کې د چیباکو او یریوان یو او بل د هغه دریم اوربند په ماتولو تورنوي چې د واشنگټن په منځګړیتوب ورباندې موافقه سوي وه. د ارمنستان د دفاع وزارت ویاند وویل یریوان یو اربیا چمتو دی چې د آذربایجان د سرتیرو مړي هغه هیواد ته تسلیم کړي. تمه کېده چې د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د مینسک ډلې دغه راز د اروپا د امنیت او همکاري سازمان لاستازو سره پرون په جنیف کې وګوري. خو وروسته راپورونه راغلل چې دغه کتنه لږ تر لږه د یوې ورځې لپاره ځنډول شوې ده. پر لنجمن سیمه ناګورنو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان جګړه د سپتمبر پر 28 پیل شوه. وروسته له هغې چې د فرانسې په یوه کلیسا کې یوه حمله کوونکي په چړې 3 کسان ووژل، په دغه هیواد کې امنیتي اظهارات تر ټولو لوړې سطحې ته پورته سول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرونی حمله یوه اسلام پاله تروریستي حمله بللې ده. بلخوا د فرانسې صدر اعظم ژان کاستیکس په دغه هیواد کې د نیس کلیسا په شاوخوا کې د وسلولو پولیسو د یوه کمربند په ایجاد سره د اظهاراتو شدت زیات کړ. حمله کوونکي چې د الله اکبر نارې وهلې د پولیسو په ډزو ټپي شوی دی. بیلاروس له روسیې پرته له نورو ګاونډیو هیوادونو سره خپلې پولې وتړلې. دغه اقدام د الکساندر لوکاشینکو تر هغو هڅو وروسته کیږي چې په بیلاروس کې پر لارو او سړکونو د مظاهرو د ختمولو لپاره پیل کړي دي. مظاهرې د بیلاروس د ولسمشري د لنجمنو ټاکنو د نتایجو پر خلاف چې لوکاشینکا یې په نتیجه کې بریالی اعلان سوی پیل سوي دي. د دغه هیواد د سرحدونو د کنټرول کمیټې پرون د هغه څه په پلمه چې دوی د کورونا وبا بللې له لاتویا، لیتوانیا، پولینډ او اوکراین سره د خپلو سرحدونو د تړلو خبر ورکړ. خو داسې ګنګوسی دي چې دغه اقدام شایي سیاسي انګیزه ولري. د سرحدونو د کنټرول کمیټې ویلي یوازې د بیلاروس وګړي او باروړونکي موټر کولی سي د مځکنیو چک پوینټونو له لارې دغه هیواد ته ننوځي. د بلغاریا جمهور رئیس وروسته تر دې ځان قرنطین کړ چې د دفتر رئیس یې په کورونا وایرس اخته وبلل سو. د دې هوا جمهور ریاست ویلي د جمهور رئیس رومن رادیف د دفتر رئیس دمیتار ستویانوف د پنځمې پورز په کووینونس ناروغي اخته وبلل سو. بلغاریا د جمهوری ریاست پوینه ستویانف د اکتوبر لشپوجوشتمه نه چی راهیسی په دفتر کې نو او د جمهوری ریاست له کارکونکو سره ورستای تماس درې ورځې مخکې وو. د دې هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف او د مرکزی بانک رئیس دیمیتر رادیف هم په کووید 19 ناروغي د اخته کېدو له کبله په قرنټین کې دي. بلغاریا پرون په دې هیواد کې د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي لپاره پوهنتونونه، لیسې او نایټ کلبونه د دو اونیو لپاره وتړل. په دې هیواد کې تر اوسه تر 45 زرو زیات کسان په کورونا وایرس تخته شوي چې نږدې 1200 تنه یې د ناروغۍ مړه کړي دي. خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. په افغانستان کې د ژورنالیستانو پر خوندیتوب یوې نړیوالې کمیټې اندېښنه ښکاره کړې ده. اجمل ان تفصیل وړاندې کوي.
افغانستان، پاکستان او روسیا د هغه هیوادونو په ډله کې دي چیرې چې د ژورنالیستانو د قتلونو ګڼې قضیې ناڅېړلې پاتې دي. افغانستان د سومالیا، سوریې، جنوبي سودان او عراق سره د سر په 15 هغه هیوادونو کې یاد شوی چې د نفوسو شمیر ته یې په پام د ژورنالیستانو د قتلونو له پلوه تر ټولو د بد وضعیت لرونکي بلل شوی. د دې کمیټې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ژورنالیستانو د قتل دیارلس ناڅېړل شوې پیښې په تیرو لسو کلونو کې ثبت شوې دي. په افغانستان پسې په دې لیست کې مکسیکو، فلیپین، برازیل، پاکستان، روسیا، بنگلاديش او هندوستان یاد شوي. په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د دې رپورټ د خبرېدو سره هممهاله یو ځل بیا ویلي چې خبریالان په دې هیواد کې له زیاتېدونکو تاوتریخوالي سره مخ دي. د دې کمیټې رئیس صدیق الله توحیدی:
دغه رسیدګي او بررسی دغه دوسیه مشکل کار ده. په دې اساس چې کله خبریالان دغه مشکلات ثبتایي رسمن حاضرېږي چې داوا وکړي، کله دوی په خپل نه حاضرېږي فکر کوي چې د نور مشکلاتو سره مخامخ کیږي. د قتل او اختطاف او هغه تهدیدونه چې د مرګ او خونه دي، دا د طالبانو د داعش لخوا او د نور مسلحو مخالفینو لخوا کیږي.
د خغلی توحیدی په وینا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا څلور خبریالان وژل شوي او د خبریالانو سره د زور سیاتي لشپیتو زیاتې پیښې ثبت شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومند وایي چې حکومت د خبریالانو په وړاندې د ترسره شوو جنایاتو د قضیو په څېړنه کې ځینې ګامونه اخیستي.
ولسمشر د دوهم مرستیال په ریاست مشترکه کمیټه رامنځته شوې ده. هغوی په خپل وخت سره جلسې کوي او ټولې قضیې چې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي یا هم هر ډول خشونت قضیې په دغه مشترکه کمیټه کې تر بحث لاندې نیول کیږي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب د نیویارک میشتې کمیټې د 2000 کال پلس کې دولس هیوادونه د ژورنالیستانو په وړاندې د شو جنایاتو په څېړنه کې د ناغېړۍ مخکښ بللي. د سی پی جی په وینا په تیرو لسو کلونو کې په نړۍ کې د ژورنالیستانو د قتل د ناڅېړل شوو قضیو په سلو کې اتیا په دې دولس هیوادونو کې دي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه وایي سیاستوال، د کاروبارونو مشران او د سیاسي او جنایي ډلو نور ځواکمن لوبغاړي د منتقدو او تحقیق کوونکو خبریالانو د خاموشه کولو لپاره له زور کار اخلي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب د څار دی ډلې ویلي اداري فساد، کمزوري بنسټونه او د وژنو د دقیقې څېړنې لپاره د سیاسي ارادې نشټوالی هغه سببونه دي چې په دې هیوادونو کې د ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتی په څېړنه کې د ناغېړیو سبب شوي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږیست او اوس به اسمت سروان راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بریتانیا مل ورځپاڼې د هرات په مرکزی محبس کې د بندیانو د شخړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د دغه زندان عکس چاپ کړی او لیکلي دي چې د افغانستان په دغه لویدیز ولایت کې چې له ایران او ترکمنستان سره په پوله کې دی، 2500 بندیان ساتل کیږي. د هرات په مرکزی محبس کې د چهارشنبې په ماښام بلوا پیل شوه او تر نیمې شپې دوام وکړ. د هرات د چارواکو په وینا شخړه هغه مهال پیښه شوه چې امنیتي ځواکونو د محبس پلټنه پیل کړه. د دوی په وینا ځینو بندیانو د امنیتي ځواکونو له لوري له تفتیش سره مخالفت وکړ او په نتیجه کې شخړه رامنځته شوه. په هرات کې د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس عبدالقادر رحیمی وایي چې خپل پلاوی محبس ته استولې چې د پیښې حال ځان ته معلوم کړي. سره صلیب هم ویلي چې یو څلور کسیز پلاوی ګمارلی چې د دې پیښې په اړه تحقیق وکړي. آسترالیایی رسنیو او د کرکټ ځانګړو ویپانو د آسترالیا د کرکټ په غوړه لیکي د یو کم عمر افغان لوبغاړي د ګډون په اړه لیکنې خبرې کړې دي. دا سلمکای احمد نور نومیږي، په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د احمد نور په اړه دا هم ویل شوي چې کنلاسی باولر دی او تیر کال یې د 19 کلنو په نړیوال جام سیالیو کې برخه واخیسته او سشکال د خپل هیواد په لیک کې ولوبید. آسترالیایي رسنۍ وایي چې د میلبورن رینګ ګارډز لوبډله له نږدې یو کال راهیسې غواړي چې احمد نور واخلي. د آسترالیا د کرکټ غوره لیک یا بیګ باش د دسمبر په دریمه پیلېږي او د افغانستان لشته لشه درې تکړه لوبغاړي راشد خان، محمد نبی او مجیب الرحمن به هم پکې برخه ولري. خو د احمد نور په اړه رسنیو ویلي چې نوموړی ډیرو کسانو نه دی لیدلی او دا پخپله یو امتیاز دی، ځکه چې ډیر لوبغاړي به له لوبې سره بلد نه وي.
فرانسوي رسنۍ وایي چې د فرانسې په لیون ښار کې یو افغان له یوې اوږدې چړې سره نیول شوی دی. د نوموړي تر نیول کېدو مخکې په همدې ورځ د فرانسې په بل ښار نیس کې یو بریدګر یوه کلیسا کې لږ تر لږه درې کسان د چړې په ګوزارونو ووژل. د فرانسې ولسمشر د پنجشنبې په ورځ تر دې برید وروسته یو وار بیا ژمنه وکړه چې هیواد به یې له خپلو ارزښتونو تر شا نه سي. تفصیل له اجمل انه.
د فرانسې خبری اژانس وایي د دې هیواد لیون ښار کې د مشکوک افغان داسې مهال لې وی وګدې چړې سره لیول شوی چې دودیزي افغاني جامې په تنوي او یو خاري برکی باسیا ټرمپ ته پورته کیده. فرانسوي رسنۍ ویلي د نیول شوی مشکوک افغان عمر شاو خواشل کاله دی اولاد مخه د فرانسې د امنیتي ادارو تر څار لاندې و. په لیون کې یو سیمهیز خاروال د فرانسې خبری اژانس ویلي لدی مشکوک کسره ډیر سانتیمتر اوګدا چاړه وا او د برید لپاره چمتو ښکاری ده. تر اوسه پوری د فرانسې امنیتی ادارو دا نه دی ویلي چې د پنځم به پورز د دې مشکوک افغان نیول کېدل په همدې ورځ د نیست خار هغه برید سره تړاو لري کړه چې لګ تر لګا درې کسان پکې وژل شول. په نیست کې یو تن د چړې سره وی کلیسا کې پر خلکو برید وکړ چې د فرانسوي چارواکو په وینا د وی خځه سره پرې کړ. یو بل تن هم ځای پر ځای د چړې په گزارونو وواشه او یو بل خځه سخت ټپی کړ چې ورسته یې سا ورکړه. د انیس خاروال کریستیان استروسی ویلی مشکوک بریدګر روسته لاغی چی د پولیسو په دزو ټپی شو هم د الله اکبر ناری وهلی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له دې برید روسته ویل هیواد به له خپل ارزښتونو لاس وانه خلی.
یو ځل بیا زموږ پر هیواد د اسلام پالو د تروریستي برید گزار سوی دی. سهار یو ځل بیا زموږ درې هیوادوال په نیس کې ووژل سو او دا ډیر روشانه ده چې برید پر فرانسې سوی.
نوموړي همدارنګه د ټولو ادیانو پر پیروانو ټینګار وکړ چې د بیلتون روحیه دی نه پالي. هغه چې د پیښې په ځای کې خبرې کولې وویل حکومت به یې فرانسه کې د مهمو سیمو لکه ښوونځیو، کلیساو او نورو ساحو د امنیت لپاره زرګونه اضافي سرتیري وګماري. د فرانسې برید په فرانسه کې دننه او نړیواله کچا غندل شوی. د فرانسې پارلمان د پنځشنبې په ورځ د دې برید د قربانیانو په درناوي وشي بچوبتیا وکړه. د فرانسې د مسلمانانو د شورا استازي د انیس د برید د قربانیانو سره د خواخوږي په خاطر له فرانسوي مسلمانانو وغوښتل چې د میلاد النبی د لمانځنې غونډې د لغوه کړي. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د انیس برید غندلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له فرانسې سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي چې د سختدریزو اسلام پالو د بریدونه باید سمدستي ودرېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د پیخلو قربانیانو سره خواخوږي ښودلې او بریدې غندلې.
په داسل کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس پیښې په زیاتېدو دي او ځینو هیوادونو یو وار بیا محدودیتونه زیات کړي، په یو تازه راپور کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا وبا د خپرېدو اغیز څېړل شوی دی. په هند کې پرون پنځشنبه په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونه واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړ شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د کورونا پیښې ډېرې دي. اسمت سروان او نورو تفصیل.
د کورونا وایرس د خپرېدو لپاره تر اوسه پورې په بېوزلو هیوادونو کې د ماشومانو د تعلیمي کال نږدې 4 میاشتې ضایع شوې دي. یونسکو، یونیسف او نړیوال بانک په خپل ګډ راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ یې خپور کړ، د نړۍ په 125 هیوادونو کې د ماشومانو پر زده کړو د کورونا اغېز څېړلی دی. په همدې حال کې د کورونا د پیښو د بیساري زیاتېدو له کبله اروپایي هیوادونو پر خپلو خلکو محدودیتونه زیات کړي دي. هسپانیا بیړنۍ حالت اعلان کړی او فرانسې خپل اتباعو ته امر کړی چې له کورونو ونه وځي. په چک جمهوریت کې پوز موقتي روغتونونه جوړ کړي ځکه چې اټکل کیږي چې د دغه هیواد روغتیايي سیستم به له بحران سره مخامخ شي. په اروپا کې د کووید 19 د قربانیانو شمیر په بیساري ډول تر 2,500 اوښتی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې له لاتینی امریکا وروسته اوس د اروپا په لویه وچه کې د دې ناروغۍ ډېرې مثبتې پېښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوالې ادارې د نړۍ له مشرانو غوښتي چې د کورونا ویروس د لا زیاتې خپرېدا د مخنیوي لپاره لا جدي اقدامات وکړي. په امریکا کې یو څېړنه شي چې له ماسک څخه کار اخیستل به تر فبروري پورې نږدې 1,500,000 تنه وژغوري. دا څېړنه چې په نیچر میډیسن نشیه کې خبره شوې په تیرو اتو میاشتو کې د راټولو شویو احصایو پر اساس شوې ده. دا څېړنه شي حتی که ځینې روغتیایي تدابیر عملي شي تر فبروري پورې به په امریکا کې شاید قربانیانو شمېر 500,000 تنو ته ورسی شي. خو که په سلو کې 15 خلک ماسک وکاروي او ځینې فعالیتونه بند شي دا شمېر به تر دې ډېر لږ شي. په امریکا کې د کووید 19 قربانیانو شمیر څه باندې 2,500,000 ته رسیدلی چې تر بل هر هیواد ډیر دی.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجلې د یوې بلې غاڼې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د رادیوي مجلې یو لوی برخمو د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې د خبرونه د چاپ شوی کتاب فرهنګ جاج مخکته نه تزنګړي کړی ده.
فرهنګي سړینې په برخه کې د مسؤل رسنې په توګه ازادي رادیو خپل ځانګړي نقش را کړی
او په روسي برخه کې به زرپانه واوري.
مورې د هغه په لور منډه کړه، په ورختای سره یې پښتنه وکړه، والوري څه خبره ده، والي سپی خښوي.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
ازادي رادیو د خپل 12 ساعت خبرونو په لړ کې بیلابیل خبری، سیاسي، ټولنیز او فرهنګي مسایل خبروي. د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه چې د فرهنګ، کلتور، تاریخي ابداتو او لرغونی موسیقي څېړنه کوي، له تیرو 14 کلونو را په دې خوا د ازادي رادیو له سپو خبريږي. په دې روسيو کې د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې خبرونه د 4 کلونو مطالب په کتابي بڼه چاپ شول او دری بڼه د دریچي بسوي فرهنګ مردوم په نامه د چاپ غاڼه سنبال شو. فرهنګ جات چې په کم 1500 صفو کې چاپ شوی اثر دی، پکې د فرهنګي مسایلو او تاریخي ابداتو په اړه صحوي څېړنه شوې ده. دا چې د کورونا وبال عمله ازادي رادیو د دغو کتابونو حضوري مخکتنه و نشو کړې، نو له همدې عمله مو د مخکتنې غونډه د یو بحث په شکل په آنلاین ډول کړی ده. د مخکتنې په دې غونډه کې د پوهنتون استادانو، لیکوالو او څېړونکو برخه اخیستې او دغه کتاب په اړه خپل نظریات شریک کړي دي. تاسو اوریدو ترا بولو.
نن د ازادي رادیو د تعلیمي برخه د کتابونو فرهنګ جاج او د دې ترڅنګ د ریچې بسوی فرهنګ مردم مخکتن ته تاسو ټول ته خرغلاست وایم او هله د چي تاسو هم په خبرونه کې د موږ سره پاتې شي او د فرهنګ جاج او د ریچې بسوی فرهنګ مردم د ازادي رادیو د تعلیمي برخه ژوند په شیبو کې او در لحظه ها د پروګرامونو لیکنې بڼه ده. یاد کتابونه استاد محبوب شاه محبوب او د دې ترڅنګ میرمن شمیلا جاوید او میرمن مهری انوری لیکلي دي او په یادو کتابونو کې ولوسی دودونه، تاریخي آبادات او فولکلوریک توکي په پښتو او د دې ترڅنګ په دری ژبه باندې په ساده او روانو الفاظو باندې لیکل شوی دي. په سر کې خغلی قادر حبیب صاحب ته چې دوی هم البته د ازادي رادیو رئیس دی او فلان په پک دوی ته خراب لاس وایو ور بو ور کو دوی ته او د نن ورځې پروګرام بو دوی مخ ته البته پرانیست ونده وکړي.
ډیره زیاته مننه لتاسو نه او لتولو میلمنو نه چې او چې درغلی او دلته مو سره په دغه په دې غونډه کې برخه اخیسته ټول مننه کوم. تشکر از همه، سلامت باشین. رادیو آزادی از آغاز تاسیسش حدود یا بیش از 18 سال پیش در کنار رسانیدن خبرهای موثق و به موقع متوازن و بی‌طرفانه تلاش کرده تا زمینه بحث‌های آزاد و متوازن نیز به مخاطبای خود مهیا بسازه. در افغانستان در حال نزاع ما تنها به این اکتفا نکرده و خواستیم با پرداختن به موضوعات ارزشی و فرهنگی که در زندگی مردم مهم است ولی آهسته آهسته رنگ می‌بازه و یا هم در برخی موارد مانع پیشرفت جامعه شده، نقش یک رسانه مسئول را بازی کنیم. در کورونا و طولانیز و استونز و در رسپرال و سریل و سربیر در شز و در حقون و بیان آزادی او فرهنگی سریل پا برخه که در مسئول رسانه پتوگا آزادی رادیو خپل زنگر نقش را کریم. جوان پشیبو که یا در امتداد لحظه ها اخبروانه در ازادی راریو در دو دیر شو اخبروانو سخه هق اخبروانه در چه دوانی فرهنگ تاریخی عبادات و هنرونو او فلکلور سیره نپکی کیگی او در ازادی راریو در دو لسات و نشراتو پلر که اخبرشوی او او سم اخبریگی. نشر این برنامه در رادیو و شکل پودکاست آن در وبسایت رادیو آزادی توجه مخاطبای رادیو آزادی را جلب کرده و جمع‌آوری این برنامه در قالب یک کتاب پیشنهاد چندین همکار ما طی سالهای اخیر بوده و من هم باور دارم به موضوعاتی که در این برنامه بر استناد گفتگو با مردم، پژوهشگران، کارشناسان و اکادمیسیانان با آن پرداخته میشه خود ارزش بازخوانی را داره. فرهنگ به انسانی جوان طول مادی او معنوی تو که پا برکی نیسی دا چه به افغانستان که در فرهنگ و فولکلور گن خواوی لمنزتلولو پا درشل کدی او لرغون فرهنگون با دیدون کدی. نو په دې ورسته یو کې ازادي رادیو و پټیل چې د جوان په شیبو کې خبرونه په کتابي بنه دی علمی او سیرنیز لاسوان په توګه د چاپ په غوڼه سمبال کړي. دا کتاب په د فرهنګ، تاریخي عبادتو، فولکلور او هنر سیلونکو لپاره لا ډېرې او کره سیرنې لار هوار کړي. امید بر این است که این کتاب بتانه یک منبع برای پژوهش‌های عمیق‌تر در مسائل فرهنگی و فولکلور برای دانشجویان و پژوهشگران در عرصه باشه و رونمایی از آن و چاپ آن بهانه باشه برای جلب یک بار دیگر توجه به مسائل فرهنگ و فولکلوریک که در گیرودار جنگ و صلح آنچنانی که به آن پرداخته شوه نمیشه. بیا هم لطاس طول استادان و سرونکو و فرنگیان و هنرمندان و زیاده من نکاوم چه پدغه دلتا پدغه غنره که تاسو موسر برخه لره او وقتم بسله دیر زیاده منه. تشکر از تمام کسایی که همین حالا بزرگوارایی که هستن همینجا و در این برنامه با ما اشتراک دارن.
حبیب صاحب د تاسو نه هم ډیره زیاته مننه کوم چې په دې برخه کې مو د موږ سره ونډه واخیسته. د کابل او ننګرهار پانتون استاد ډاکټره زرغونه زیور دوی ته بلنه ورکړو ترڅو چې دوی هم راشي او خپل نظر د دې کتاب په اړه ورکړي. زه مطمئن دوستانو تاسو دغه کتاب لوستی دی ادواړه چې دری دا او هم پښتو مېرمن زیور ډیره
مننه قدرمنو فرهنگ جان یوه بشپړه نمایندگی کوي او موږ د تا کتاب ارزښت زمان جامعه به طولنه ده پاره یک بارزخت کار بولید. در کتاب چه سالور سوا و اویا مخلری پر سالور سوا و اویا مخونو که چاپ شده، البته چاپ چاری طوری پر خطوگه سرا سرطه رسیدی دی. در کتاب ارزخت زمان ده پاره زمان ده پختنی طولنه ده پاره ده افغانی طولنه ده پاره داسی و ارزخناک کتاب دی چه ده زمان آغا فرهنگی بودونه حقا فرهنگی مسائل چه مخبر که دودی یعنی در نن سواد خلق در ذهنون ارکیگی یا خلق بسر ناشناکیگی باید دستی او کتاب دی چه ده راتون که ده پاره ده خلق و ده فرهنگی میراث به توگا خلق تا یعنی زوانان تا و راتون که نسل تا پاتکیگی نودادا زندسی و بارزخت کتاب ده. البته ده کتاب خاغلی محترم محبوب شا محبوب بده بنده کار کرده خواهی کرده سلور کاله ده بنده زحمت سنده چه البته ده کار ده قدروال ده او ده افغانستان که جندنه ده پاره یو مهم او با ارزخت کتاب ده. ده کتاب که حقا فرهنگی مسائل، حقا دودونه، حقا مسائل راغلی دی چه حقا زمان فرهنگ یا دیر مهم توکی دی. به دی کتاب که من گروه چه مهم خبره چه ما دلتا نوت کرده ده اقا داده چه ده زیاد پختون مطلونه به اجتماعی لحاظ بنده چه ده هم اجتماعی او طولینیز خیگرنه لری او دیر زیاد ارزخناک کتابونه دی. مثلا مسائل مطلونه که من لرو چه دیر پس پس مطلونه دی چه آقا ده جوان ده طول مسائلو ده اجتماعی مسائلو ده جوان ده طول مسائل سره ده مرسته کهی او خلق ده خ خیلاره ده تشویقوی یا دست دیر مسائل دی با مطلونه دیم دارم یا پا فرهنگی مسائل که چه زنی رواجون یا دودونه دی چه آقا مثلا ده خلق و ده کار و ده زحمت و ده غفوری عره لری و مثلا ده لاسی کارونو که ده خز و ده لاسی کارونو چه آقا دیر نایاب دی او نن سبا چه تخنیکی مسائل را مستشدی دی دیر شایان ده چه ده خلق و ده یاد اوزی مگر ده دست یا کارونه دی چه ده خلق و ده یعنی پاتیکی که یعنی بپرمید از پاتیکی و بلا مهم خبره چی منگه دلتا گرو زمان ده کوچیانو ده پختانو ده کوچیانو یو مهم دقیقه چی دودوی ده جامعه دودوی ده کلتور دودوی ده فرهنگ دودوی ده رسم و رواجون و یو بل اقا ده چی منگه دیر یعنی خ دقیقه راکی خ یعنی خ ارزخت لری نور تاریخی عبادات چې په افغانستان کې منګسونه تاریخي خواني تاریخي عبادات لرو هغه کې ډیر شیان دي مثلا موزیمونه مثلا موزیمونه دي یا مثلا نور بودایی دغه دي تاریخي عبادات دي چاغه مخبر کې دوی مګر د هغه ساتنه د هغه لغه په کتاب کې ټول ذکر مثلا خلک مثلا د زین زیارتونه دي د هغه په شالي د چاغه زیارتونه په سم معنا باندې دغه شوی دي. خب نور بعضی مثلا د موسیقي په برخه کې هغه موسیقي پښتني اصیل موسیقي چې د پښتنو د دودو د کلتور سره مثلا د حجره و دیره مسائل دیچ مجال استه چه دا رو رو مخ پخ ختمه دودو خدا دا هم بکر رازه شوی دی و غیر داغه نازینی توکی تکالی دی بلده سفر و مسافره مسائل دی نور خو پا مجموع که دی پختانو حقا طول فرهنگی میراسونه پکی خوندی شوی دی چه البته دا کتاب زمان دی فرهنگ دی میراث د ساتلو لپاره یو بازخت کتاب دی چې د دې نه مخکې داسې کتاب روزه پورې چاپ شوی نه و او البته لږ لږ کارونه شوي دي خواره واره کارونه شوي دي خو دا کتاب چې نن زمونږ په لاس کې دی دا یو ارزښت کتاب دی او دا استاد نابو چې هغه کوم حالې زده کړي دا قدر ورته او د تا مونږه د لازیاتو بریالي چوبونو هیله کوم چې تاسې دغه کار ته دوام ورکړي او هیله ده چې نور لیکوالان او دغه فن خاوندان دغه برخه کې خپل کار ته دوام ورکړي. البته مونږ ډېره مننه کوو د استاد نه چې داسې هغه په ډېر کم وخت کې په څلور کاله کې د کتاب را بشپړ کړ او مونږ ته یو ذخیره یو غنا را ومخله. مننه.
بله میرمن رښتین د تاسو څخه ډیره زیاته مننه کوو. بله ښاغلی اسحاق مومن صاحب ته به چې د علوم اکاډمۍ غړی دی دوی ته به بلنه ورکوم.
استاد محبوب ته د فرهنګ جاج تبریکی وایم. کله چې ما ولید زه ډیر خوشاله شوم ځکه چې په تیر ژمي کې مو استاد محبوب سره د علوم اکاډمۍ ته راغلی او موږ بحث کړو چې دا کوم پروګرامونه چې تنه شلای شاید دا ځینې خلک وانوري او دا رادیو خبرې او داسې دي چې د هوا څپې دي. نو ما ویل کېدلی چې دا تر ټولو کې او کتابي په اړه چاپ کې بیا څو خو سره شکر ده دا کتاب چاپ شو. بیا لړین نو کتاب به کتاب دی دا چې وخت کم دی او زه فقط په څو انوارونو باندې غږیږم او نوبت بیا نور ملګرو ته ورکوم. لومړی خدای دې چې فرهنګ جاج باندې ارواخا د اکاډمي سنلایق تقریز لیکره ده دیخه تقریز لیکله ده او خوخ په دې سم چې لایق سه په خپل په فرهنګي مسایلو کې کلتوري مسایلو کې بیا پولیسي ادبیات کې کار کړی ده او بل قادر حبیب صاحب چې د ازادي رادیو عمومي رئیس هغه به باندې لایاتش کړو فیصل باران صاحب زیر اعظم زین نو ته کتاب ډیر مهم ده. دومره کتاب مهمواله ده چې خو تصور نشي کولای ځکه چې ډیر فرهنګي نوي مسایل دي کې راټول شوي دي او ضرورت دې دی چې دغه فرهنګي مسائل چې موږ نه بيخي بالکل غږ دي موږ خو جګړو داسې کړی چې هر څیر اخست دي فکرونه موږ بيخي بدل شوی دي او فرهنګ موږ ته ډیر مهم دی. یو څه چې ما په خپل لیدلی د کتاب کې راغلی دی سلطان پور چینی چې دغه چینی اکثره خلک وایي چې په دې کې به هندوان خپل مراسم آګي په دې وروستي وختونو کې کله چې دا روژه په دې ګرموي کې راغله نو دغه سلطان پور چینو کې دا موږ نور افغانان مسلمانان شې دي اغه وب ډیر یخ دي د غزې ډیر خزې د ګرمي محل د ټول خلک ورزي او الته د ګرمي لوج نه الته لامبو کوي دوی یعنی دا ډیر مهم مسله ده د سلطان پور بچنو باندې غېدل د شبي خلکو ته کړی دي. بل دار شي د غرونو استوګنه بل عنوان پکې داسې دی د غرونو استوګنه دا ډیر مهم ده ځکه بدبختانه په افغانستان کې داسې رواج دي چې ټول زراعتي ځمکې خلکو ونی ولا او غرونو کې اوسېدل له خې دې غرونو دې وسېدل ډېرې ګټې دي. لومړی دا چې آلته نم نه وي لومړی بل خبره دا کله چې باران واوري وي آلته بیا خټې دا شین نه وي دا ډېر مهم مسایل دي چې نه به څنګه خپل زراعتي ځمکې دا وساتو او غرونو ته کېدل شي غرونو کې وسې دا ډېر مهم ده. بل دودي یا یوناني طبابت په اړه کې چې مقاله راکړل شوې ده دا یعنی په نړۍ کې وخت نا وخت داسې وباګان راغلي دي چې طب هغه نه محروم شوی دی طب نشي کولای چې هغه تر رسیدګي وکړي تر ټولو ښه هغه بیلګه ده کرونا وایروس ده. بل ګودر ډیره مهمه مسله ده. ګودر هاته موږ ویلی شو چې دا د نجونو پارلمان دی هلته نجونې هلته ورځي خپلې خبرې کوي او خپل حال سره وایي او ځینې نجونې پراټي راوړي له کورونو نه هلته سره خوري ملي کې دی او علم قصي ال سره کوي. یو بل مسله چې مونږ به چې دا خوندې کو او مونږ سره وی د فرهنګ په وده کې ډیر د مرسته کوي مونږ سره هغه د دوتار استاد را کړی چې یعنی دوتار تشریح کړی دوتار څومره مهم ده. بدبختانه مونږ خپل فرهنګي مسایل ته نه یو متوجي. یو څو وخت مخکې د رباب ایرانیانو لمونږ نه چې رباب د زمونږ د افغاني الاده د موسیقي دا ایرانیانو په نسکو کې زمونږ نه سبق او دا لوی زیان ده فرهنګي زیان ده. نو استاد محبوب چې کله دوتار باندې دا مسلې په کتاب کې راوړي زه په دې خوښوم دا څه ورته مسایل ته ډېر ضرورت دی. بدبختانه چې موږ هر څه لګي او له لاس ورکو دا جګړې داسې کړې چې دا مسایل دي. بل خبردار چې د کوچانو په اړه کې اکثره خلک کوچان داسې بولي چې زه خو د سیاق خلک دي چې تمدن لري خلک دي او یا دا چې د دوی ژوند دی ورسته دی ډوډی خو رواجونه لري دی د واده کله چې د کوچی واده کوچې مکمل ورس په واده کې نه ټول ورځ دار امي سره رما پیه یار شپې هم کوته نه راځي یعنی د په غیاب کې واده در سره کیږي دغه مسایل باندې خلک به شي هغه سي بل مسله چې ما په کډی راغه سو چې نظام الدین اولیا چې ما په ازادي راډیو کې اوریدلې مو اوس مې شپه ټول ډیر خوشاله شوم یعنی دا ډیر لوی عبرت ده چې مسلمانان به چې همیشه حوصله ولري له نورو طيبات څخه ګټه ورسېږي دله حوصله مندي نه دله اخلاق نه به خلک متاثر شي بل خبره چې اډمړنه ورسنه عنوان د چیزې تاسو ته نورستان ده د نورستان د خلکو په باره کې خبرې کړي یعنی نورستانیان چې اوس هم ځان په دې نور افغانانو باندې یا په دې نور پښتنو باندې سیمه کې اوسېږي ځان اشراف بولي هغوی له پښتنو سره وادونه نه کوي ځکه ځانونه لوړ بولي هغوی حکومتونه درلودله نو په همدې ډول کتاب ډېرې ښېګڼې لري زه به کومه ووایم فقط یو وړاندیز کوم استاد محبوب ته او د ازادي راډیو نور همکاران ته چې استاد دا کتاب چې دی دې ته خاتمه مو ورکوه دا کتاب زما د هغه دی چې دې باندې دا ټوکونو باندې بدل کېدلی یا لومړی ټوک دویم ټوک درېیم ټوک او بل خبردار چې په همدغو کېدلی شي چې دویم چاپ دپاره د زمینه برابره کړه په همدغو لیکنو باندې یو څه اضافه والی راوله ډېرې ښې مقالې دي نور هر سم کې لیکل کېدلی شي نو استاذ محبوب ته تبریکي وایم ازادي راډیو ته تبریکي وایم او یوه یادونه بله کوم که ازادي راډیو همدغسې ورته کارونو ته دوام ورکړي نو دا به ډېر ښه شي زه یوه بېلګه درکوم په افغانستان کې د ټاکنو د مناظرې کوم هغه چې لومړنۍ مناظره چې وه هغه ازادي راډیو ملي راډیو تلویزیون هغه کړې ده یعنې دا په تاریخ کې لومړنۍ هغه ده کېدلی شي چې دغه تاسو راټوله کړئ دا په کتابي بڼه باندې چاپوي هم د ازادي راډیو لویه راسته راوړل ده هم په تاریخ کې سب پاتې کېږي او هم د خلکو ضرورت ده ډېره ډېره مننه تاسو نه
ډیره زیاته مننه د تاسو نه خو عرب شو ښاغلي طاهر ځلان ته چې دوی هم تکړه لیکوال او څېړونکی دی د دوی خبرې به هم د دې کتابونو په اړه
سلام تاسو ټولو ملګرو همکارانو ته په لمړی سر کې خو استاد ته داسې ورزخمن کتاب د لیکلو ډیر مبارکي وایم فرهنګ جاج ترکمه بریدا چې ما ولسته څو شان ډیر زیات مهم دي یو خداو چې کله د یو راډیوي کتاب یا د خبرونو څخه یو داسې کتاب جوړول چې هغه تحقیقي بڼه ولري ډیر سخت کار دی د راډیو ژبه او بیا هغه کتاب ته راوړل او هغه علمي کول دا په خپل ذات کې یو درون کار دی یو سخت کار دی تر کومه چې ما فرهنګ جاج ولوست او استاد په دې برخه کې ډیر زیات کامیاب دی او دای ثبوت رسولې دا چې د یو جورنالیست نور اخوا یو محقق له موضوعاتو سره څه ډول چلند وکړي څنګه اصلاحات علمي کې ځکه د راډیو اوریدونکو عموما عام خلک وي کله چې کتابي بڼه راځي نو ښکاره خبره ده چې د هغې لوستونکي هم بیا بیلېږي په خپل ذات کې بیا دغه خپرونه یا دغه موضوعات چې ښاغلي محبوب خپل کتاب کې راوړي دي دا ډېر ارزښتمن دي ما چې وکتو مثلا ځینې موضوعات داسې وو چې هغې باندې بحثونه نه دي شوي یعنی خلکو دې ته پام نه دی کړی چې ولې دا زموږ په ټولنه کې ځای لري مثال یعنی ډېر عادي مثال د کټو یو بحث په دغه کتاب کې په کټ باندې شوی وو زما تمه دا وه چې ما داسې ګڼل چې ګینې کټ چې شه دی له چې شو جوړیږي څنګه رامنځته شو څه په دې ولې استاد محبوب شاه محبوب چې یو ډېر نو وخت او ډېر یو مهم اړخ د دې راس پړلی وو هغه دا وو چې ولې مثلا په داسمونګه ټولنه کې یزمونګ په وطن کې کټ یو ځای لري ځکه لري مونږ په وچو کې اوسېګو دلته د خزنداو دلته د نورو اغا حشراتو چې هغه ځان رسون کې دي خطر تر بل هر ځای زیات دی لدې کبل خلکو کټ غواټ کړي یعنی اگر ټولنیز پتیری تا یو یو اساس یو لږ پیدا کول دا ډېر مهم دی دا یو 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 جوهر تخلیقي ورتیا لري چې تر څو هغه انصر پیدا کړل شي چې دا اساس ګرځیدل دی زموږ د ټولنې او د تمدن برخه ګرځیدل دی په دغه کتاب کې چې ما بل بحث ولوسته هغه مثلا د دسمال پاړو وستا سره د دې چې د خلکو نه نظرونه راغستي د خلکو نظریات وړاندې کړي یو بل ډیر خو ارخ چې د دې راس پړلې او غداو چې مثلا یعنی زمون په افغاني ټولنه کې د دسمال رومانس څه دی هلته ډېر ښه دې ته مثالونه راوړلی شوي دي، ډېر ښه دلایل ورته راوړلی شوي دي چې هغه مونږ ته ښکاره کوي رسمال یوازې یو دود نه دی، بلکې دا د زړه تړون هم دی. ډېر ډېرو نجونو پیغلو به خامک کوه د دې لپاره چې خپل نامزاد ته ورکړي، د نامزاد کورنۍ ته ورکړي، هغه به د خلوص یوه نمونه وه. همداسې مثلا د ګودر په اړه باندې چې هلته کم بحث شوی دی، په هغې کې هم نه تنها د هغه تاریخي او فرهنګي حیثیت راښکاره کړی شوی دی، بلکې د هغې تر څنګ دوی په اجتماعي ارزښت باندې هم غږېدلی دی. مثلا د کاکړۍ غاړې په اړه باندې په دې کتاب کې بحث شوی دی، په څومره ښکلي انداز چې د کاکړۍ غاړې په اړه د عامو خلکو نظریات ښاغلي محبوب شاه راخیستي دي، دا ډېر زیات ګټور شی دی. او همداسې نور ډېر موضوعات وو. البته زه یو شی باندې بیا هم فوکس کوم چې استاد محبوب شاه په دې کتاب کې یو بل ابتکار چې کړی یا نوښت چې کړی دی، که څه هم هغه به د رادیوي خپرونې مجبوریت و، ولې په کتابي بڼه کې مونږ د دغسې مسایلو په اړه باندې میدانی تحقیقات ډېر کم لرو. میدانی تحقیقات چې لاړ شي، له خلکو پوښتنه وشي، له خلکو نظریات راواخیستلی شي، هغوی په اړه باندې څه فکر کوي، د هغوی نظریات څه دي. کتابي تحقیق ډېر اسانه دی، یو سړی لاړ شي په یوه کتابخانه کې کښېني، ډېرې خبرې به وکړي، ډېر کتابونه نه به حوالې راواخلي. ولې د ټولنې د خلکو د عامو خلکو نظر راخیستل دا ډېر مهمه ده چې هغه ځای کړی شي، هغه کتاب ته راوړلی شي، او هغه زموږ د راتلونکي لپاره د تحقیقاتو دپاره اساس شي. ممکن یو لیکوال کله چې تحقیق کوي هغه په کتابخانه کې ناستي، هغه د دغه ډول مسایلو په اړه باندې هغه احساس ونه لري، هغه پس منظر ته لاړ نه شي، ځکه په کتابونو کې ډېرې خبرې نه. خو د میدانی تحقیق یو ګټه هم دی چې هلته د خلکو منځ ته ځي او د خلکو احساسات په هغې کې راښکاره کیږي. زه فکر کوم د دغه کتاب په خوبۍ کې یا په ښېګڼه کې دغه میدانی تحقیق یا دی چې ځي د ځوانانو سره خبرې کوي، یا استادانو سره خبرې کوي، یا محققینو سره خبرې کوي، د کتاب نه ور اخوا دا یو شعر په ډاګه کوي چې یعنی د خلکو د زړه کیسې او احساسات هغه کتاب کې شاملوي. یو بل ډیر ښه بحث، بل بحثونه ټول جالب، خو زه یوازې هغه بحثونه راخلم چې غواړم په هغې اړه باندې څه ووایم. د خرابات کوڅې په اړه باندې په دغه کتاب کې بحث، ځکه دی هم په فرهنګ، دغه کتاب هم په فرهنګ پورې تړاو لري، هم په تاریخ پورې تړاو لري، هم په آثار قدیمه پورې تړاو لري، یعنې دا ټول شیان پکې راغلي. د خرابات کوڅې په اړه باندې شاید ډېرې خبرې وشي، ولې کوم ډول چې دلته راوړلی شوي دی خپله تلی هغې ساحې ته، د هغه ساحې یو کس یې پکې را پیدا کړی دی، او هغه د هغې خرابات د کوڅې یادونه کوي، د هغې د مخیلې پسې ګرځي او باندې غږېږي، او هغه د دغې کوڅې هغه فرهنګي او تمدني ارزښت را په ډاګه کوي. او بیا په ضمن کې دا یو اشاره بیا دې ته کوي چې اوس په هغه کوڅه کې هغه انګازه نشته، یعنی یو شی مونږ ته رازده کول غواړي، خپلو لوستونکو ته ورکول غواړي چې زمونږ کلتور، زمونږ فرهنګ، زمونږ تمدن د یو ګواښ سره مخ دی. دا شی اوس لوستونکو ته پرېږدي چې دا جنگ دا کار وکړه. او بیا یې د ښاغلي سلیمان لایق شعر هلته راوړی دی چې انقلابونه سیلابونه دي، یعنی که په کوم وطن کې چې ورانی جنګونه یې، د هغه وطن کلتور، د هغه وطن فرهنګ، د هغه وطن تمدن هغه له ګواښ سره مخ دی. په لویه کې ما دپاره ډېر جالب کتاب و، ډېر داسې مسایل و پکې چې مونږ به عام اورېدلي، ولې دا چې هغه ته داسې یو تحقیقي بڼه ورکړی شوې ده، دا چې هغې ته داسې یو علمي رنګ ورکړی شوی دی، دا د ستاینې وړ دی. او زه ډېره زیاته مبارکي ورکوم ښاغلي محبوب شاه محبوب ته دغسې یو کتاب باندې، او د دې تر څنګ د ازادۍ راډیو د مشرانو، د هغوی د همکارانو ډېره زیاته مننه چې دغسې مسایل راوړي. له بده مرغه زمونږ په ټولنه کې ژورنالیزم اوښتی دی جګړهییز حالت ته، او فکر کېږي چې هر هغه څه چې په جګړې امنیت پورې تړاو لري هغه به مهم وي. ولې داسې یوه خپرونه چې هغه خلک دې ته متوجه کوي چې ستا فرهنګ څه و، څه دی، ولې داسې و، اوس بدلیږي ولی بدلیږي یعنی نو وختونه تمدنونه چې دی هغه هیڅ کلم په یو حالت کې نه تمدن په هر وخت کې خپل رنگ بدلی او د هر رنگ به مهمي دا رنگ باید خلکو ته وښودل شي دا باید خوندي کړل شي په دغه کتاب کې دغه یو حادثه شوې ده او زه ډیره زیاته مبارکي وایم او استاد محمود شاته او همدا ډول د دوی همکارانو ته د رادیو چې دغه خبرونه جوړي او بیا دا ټول ښه کار دی چې دغه خبرونه کتابي بڼه ترازی او بیا دومره خوري ورسره کیږي چې هغه کیدل شي زمونږ د سبا ورځې د تحقیقاتو لپاره یو بنسټ شي او بالکل زه دا په داوی سره ویل شم چې دغه کتابونه دا زمونږ سبا ورځ لپاره چې کله زمونږ د راتلونکي نسل محققین زمونږ په تیره زمانہ زمونږ په اوس حال باندې تحقیقات کوي دا کتاب ورسره فوق العاده مرسته کوي.
بله ډیر زیاته مننه ځلان صاحب د تاسو نه د خبرونې په دې برخه کې دوستانو دوست محمد دوست د ملي راډیو تلویزیون د فرهنګي خبرونو رئیس دی چې دوی ته هم ښه راغلاس وایم او په خیر راغلی دوست صاحب خبرونې ته تاسو نظر هم په دې اړه اورو.
مننه ډیر زیاته کور مودل زیاته مننه کوم اول د ازادي راډیو د مشرانو کوري ودان چې زموږ د ترسي او اثر په رامزته کولو به البته چاپ کولو کې مرسته کړې ده او برخه خسته کور مودل ډیر مننه کوم. بل مننه ځانګړې د استاد محبوب نکوم ځکه چې په دغه برخه کې ډیر کار کړی وازنه ځوان سیمون کې د جبدي ورستیو کې ګڼ کتابونه چاپ شو د ټولو مبارکي ورته وایم. لا خو خویندو مننه کوم چې د ریجه به ته کار کړو دغه کتاب چاپ کړی دی رازم پرهنجاج ته په پرهنجاج کې ډیر خه مسائل کوم غوا تاسو وګورو فرهنګ د افغانستان په دغه حالت تر رسیدل چې پرزینو یاد جګړو د وجی یا مثلا دغه دی هغه ناتولنیزو نابرابر یو لامل ځنې شیان ورکیدو سره مخ دي استاد دغه شیان ثبت کړ او خکاری دا کړی دا چې دا مستند دی مخکې ځلان سیب خبرې به وکړي ساحوي تحقیق دی او استاذ تللی دی د هغه خلکو نظریات راخستي چې هلته دوی په ساحه کې دي او دا په تحقیق کې تر ټولو مهم کار دی او لوی لوی لاسته راوړنه ده. زما په اند دا یو مستند اثر دی چې د څېړونکو لپاره راتلونکي څوک کار کوي ډېر ښه ماخذ کېدی شي. یو خوندور کار پکې دا شوی دی چې مثلا دوی چې ارت راخستی دی هغه په ډیر سیستماتیک ډول په سیستماتیک ډول په کتاب کې ځای کړی دی نقل کولونه چې دی او دغه شی دا شی مستند کړی دی. زه په ډیر شیانو نه غږیږم غواړم چې دغه مرو وایم چې په یو شمیر زیارتونه چې ډیر داسې دي چې لا بنې معرفي شوی دی هغه په اړه باندې روایت چې دا ډیره مهمه برخه ده. ځینې زیارتونه دي خلک وایي چې مثلا ګردی غوث یو زیارت کې معرفي شوی دی دې ته خلک تل د بندونو لپاره شي زیړې ده کې بندې کنه دغه شیان زموږ لپاره جالب هم دي او بل زموږ هغه کلتوري او هغه روایتي اړخ ژوندۍ ساتي. دا ډیره مهمه ده. مخکې ما یو ورځ د ځلان سره فرم په اړه باندې واس کړو چې زموږ فرهنګ څنګه خوند کیدی شي کراتونی کې موږ خبره کوو چې موږ زموږ خلک زیارتونو ته تل یا نظر ماته ول وسم ډیر خلک په نظر ماته باندې عقیده نه لري وایي چې نظر ماته ول څه خو پښتو ادبیاتو کې تر ټولو لوی خبره دا د چې وسم ورته موږ ډیر د نظر ماته ول ډیر منظوم ادبیات زیږولې دي. مثلا کوم غوایي چې په پښتو ټپې ته اثر واخره کوو ولته ډیر ټپې داسې دي چې د نظر ماتولو په اړه باندې راغلي دي. استاد هم په دې کې وته اشاره کړې ټپې راخستې دي لنډې راخستې دي چې د کشمالو منجله وکا چې خوشبوې دي د منګله به خزینه. دا ډیره مهمه مسله ده په خصوصا په دغه کتاب کې چې موږ ورته څنګه رسیدګي کولای شو څنګه دا کتاب تر لاسه کولای شو څنګه خلکو ته رسولای شو دا کار باید استاد وکي او د تر څنګه دا محدود پاتې نشي که پراتونی کی پکار کوي دا شیان باید هغه خلکو ته ورسیږي چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي ویل وري ته موږ د راتلونکو نسلونو په اړه فکر کوو ډیر شیان دي چې هغه را سره خای و نه مني په دغه سي مستند یو شی وي موږ هغه ته ویل شو چې دا زموږ فرهنګ دی دا زموږ کلتور دی دا کیسې وي. موږ په دې کتاب کې ډیر شیان چې موږ لولو هغه ځایونه دي د دې تر څنګ د دودونو معرفي کول دي. جالبه مسله پکې موسمونه پکې معرفي کړي دي، هغې په اړه روایات، د هغې په اړه دودونه، د هغې په اړه میلې. دا هغه څه دي چې د کتاب هغه ارزښت یې نور هم لوړ کړی دی. زه استاسو د دې کتاب مبارکي وایم، تمه لرم چې په راتلونکي کې تر دې هم لا ډېر کار وکړي. څو وړاندیزونه ورته لرم که استاذه وکړی شي او ممکنه وه که بیا چاپېدو. یو خو یې دغه د فهرست په برخه کې کار وکړي که چېرته دا په څو برخو وویشل شي، مثلا د دودونو برخه یې بېله شي، د ځایونو برخه یې بېله شي، د دې تر څنګ چې هغه معرفي شوي دي، د دې تر څنګ هغه نور مسایل چې دي هغه پکې بېل شي او داسې، او فهرست پکې چاپ شي. نو که څوک تحقیق کوي یو کتاب بولي، بیا مهمه ده چې هغه فهرست وګوري او هغې په وړاندې مخته لاړ شي، نو ډېر ښه کار به وشي. داسې نه مننه چې دا خوندور بحث جوړ کړی و، له نیکه مرغه له پایله تر اخره پورې دا در سره یم، خوند ترې اخلم. کورم ودان بیا هم د ازادي راډیو نه مننه چې په دغه برخه کې کار کوي. استاد یاد مبارک شو، د نور کار په هیله ځوان او ډېرې تمې درنه کېدای شي.
ډېره زیاته مننه کوو د تاسو نه. دا چې د لری لارې څخه د موږ سره، یعنی د امریکا د تکساس د ښار نه تکړه ژورنالیست لیکوال ښاغلی زاهد رحمان زاهد ته به بلنه ورکړو. زاهد صاحب سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ د لری لارې څخه.
وعلیکم سلامونه، تاسو هم ستړي مشئ. ټول چې امیغا گاوري ټولو ته سلامونه ونی کې هیله وړاندې کوم. خوشاله یم چې په داسې یو مجلس کې له تاسو سره ګډون کوم چې په هغې کې په فرهنګ باندې، په افغاني فرهنګ باندې خبرې کېږي او په دغه کتابونو باندې خبرې کېږي. ما ته خپله هم دغه کتاب راورسېده. یو څه فکر مې و چې یاره که داسې دغه زموږ فرهنګ په باره کې کتابونه چاپ شي، او دا د استاد ته مبارکي وایم، استاد ته نه بلکې ټولو افغانانو ته مبارکي وایم، ځکه دا زموږ د آینده نسل، د روان نسل لپاره یوه ډالۍ ده. وخت په تېرېدو سره د خلکو نه خپل فرهنګي، خپل دودونه، خپل فرهنګ دا تیریږي او پاتې کیږي دی. بدبختانه چې موږ په افغانستان کې چې څومره ما تعقیب کړي دي، په هغه وخت کې زموږ سریالونه مثلا چې نشرېدل به د تلویزیونونو نه، هغه به د هندي سریالونو یا به ترکي سریالونه، او دغه هندي او ترکي سریالونه چې دی دا موږ ته د هماغسې فرهنګ راوړي. موږ هر څه ګورو، په هغې کې مثلا ودونه کېږي، طلاقونه پکې کېږي، د خلکو روابط، د مور و پلار، د بچي سره، د ګاونډي سره، د بل نورو سره، نو دا د هغوی فرهنګ و. او زمونږ فرهنګ چې دی دا ورځ په ورځ په کمېدو په دی و چې ماښام کې به دغه کوچنیان څه چې لویان به هم په همدغې تعدی کې و چې کله به اوس د تولسي سریال شروع کېږي، یا مثلا کله به دغه نور ترکي سریالونه شروع کېږي، هماغه شی په ماسک کې پاتې کېږي. مثلا ما یوه کیسه اورېدل چې په هغې کې راغلي دي چې یوه ماشومه چې بابا یې پک رسېږي، دغه ماشومه د خپل پلار نه پوښتنه کوي چې را اوس به دا بابا نو چیرته سي. زو ځکه هغه ماشومه ځکه نه ملامته کوم چې هغې همدغه په سریال کې لیدلي دي. هغه لیدلي دي چې کله چې یو څوک مړ شي هغه بیا سوځول کېږي، په سریال کې همدغسې لیدلي دي. نو دغه کتاب چې کوم چاپ شوی دی، استاد ته ډېره ډېره مبارکي وایم، ډېر خیر ویسي، کور دې وداني. نور لیکوالان، ژورنالستان هم زه تشویق کوم همدې ته چې دغسې لیکنې وکړي، کتابونه چاپ کړي، او بل د ازادۍ راډیو د هم کور ودان وي چې په دغه بخش کې دوی سره همکاري کړې ده. راځو دې لا چې مخکې په سریالونو خبره وکړو، اوس په سینما خبره لږه ډېره کوم، چې موږ د سینما، زموږ سینما کمزورې ده، او په سینما کې موږ د پښتو یا د دری فلمونه نه لرو چې زموږ کلچر راواخلي، زموږ دستور راواخلي، او هغه موږ زده کړو، او بیا زموږ رواج همدغسې رواج پاتې شي. د پښتو چې کله لومړی فلم جوړ شو، د لیلا او مجنون په نامه باندې، د لیلا او مجنون فلم چې کله جوړ شو، هغه فلم خلکو خوښ نه کړ، دومره مخکې لا نه ړه. خو ورپسې دوهم فلم چې بیا و، هغه د یوسف خان او شیربانو فلم و، چې هغه بیا خلکو ډېر خوښ کړ، ځکه هغې کې زموږ خپل کلچر و، زموږ خپل فرهنګ و پکې په دغه خاطر باندې. نو زموږ فرهنګ چې دی ډېر لرغونی دی، ډېر تاریخي دی، او ډېر د خوند او مزې نه ډک دی. زموږ داسې متلونه دي چې مجلسونه پرې ښکلي کېږي او مجلسونه پرې ښایسته کېږي، دغه ټول د وخت په تېرېدو سره زموږ د لاسه وځي. ما یو شاعر پېژانده، ثواب خاکسار. خاکسار صاحب یو ورځ یو شعر راته ولوست، ډېر غوت شعر و، خو خدای شته تر اخره زه داسې ډېر پرې پوه نه شوم. بیا مې ته پوښتنه وکړه، خاکسار صاحب په دې کې څه شی و، څه خبره وه؟ بیا هغه راته وویل چې په دغه شعر کې ما دغه غره بوټي چې دی دغه د بوټو نمونه می پکې اخستې دا غره بوټي هغه بوټي چې مثلا اوسې موږ نمونه نه پیژنو او هغه دغه ټول بوټي دغه شیر کې دا نمونه راخستې او ترسو وای دغه نمونه د وخت تیرېدو سره د خلکو د ذهنونو نوځي نوې نسل بیا به دې نه پوهېږي مبد خاطر په شیر کې راوستي چې څوک په یو وخت دغه شیر ول ولي بیا به ریسرچ کوي وګوري چې مثلا دغه بوټي شي وو یا مثلا دا څنګه وو چې شي وو شي نو په دا خاطر باندې دغه فرهنجات کتاب کې ما ولستل چې د افغانستان صاحب په باره کې ما اوریدلی دا غي مکمل قصه راوسته ده چې خلک دا غي په باره کې څه وایي د سیمې خلک خلک شامل ته دي هغه په دې باره کې څه وایي ډولۍ مثلا چې مونږ لرو په شعر او شاعرۍ کې موږ ډولۍ شاعرانو ډیره یاد کړي د خصوص مونږ ډولۍ اصلا نه لرو خلک مثلا موټر ګول پوشکي هغه فرهنګ لاړ او د وخت تیرېدو سره شای نور هم کیسه بل ډول لاړ شي پګړۍ دا دغه سید عاشقان او عرفانو زیارت چې زورغلای ما او د چوارغلم ومیدل وستل ماته ډیر فند راکړ یو ځل بیا استاد دې باندې خواري کړې ده دغه ډیرای وسته په دغه کتاب کې د وخت ډیر دو سره از ما د استاد نه د نور لیکوالانو ژورنالیستانو نه دغه هیله ده هغه څوک چې لیکنې کوي هغه به دې برخه کې لیکنې نور هم خپل لیکنې وکړي تر څو زموږ دغه خپلی خوږ فرهنګ چې مونږ یې لرو او مونږ یې باید نور خلکو ته ورسوو مونږ فرهنګ باید نور خلک وري او حقیقت دا ده چې واقعیت چې موږ په خارجي وادونو کې کوم ځای کې شکل موږ خپل لباس او خپل جامې خپل واسکټ خلک راته ګوري او بیا خلک پوښتنه مرانه کوي چې مثلا دا څنګه حساب دی چې څه ډول د کوم ځای جامې دي او خوخیږي صفات ورته کوي نو زه ستاسو وخت نه نیسم اخر کې دوه بیتونه دي چې دې مؤسسو ته مې سخت قهر راځي چاته ژوند چاته غم جوړ کړ لړ ګدر او مازیګر یو کوټ د کور په سر واټر پمپ جوړ کړ ډیر مننه ژوند دیوس
ډیر زیاته مننه زه هڅه کوم د تاسو نه کوم راغ شو دي چې د خاغلی محبوب شاه محبوب خبرې په فایل کې واورو او د دوی هغه څه چې تاسو ور سره شریک کړه دا چې دوی څه نظر لري
ډیر مننه مرسل جان زه څنګه وایم بیا په پای کې له خاغلی حبیب صاحب نه جناب مهدی صاحب نه د ټولو درنو همکارانو نه د ډاکټر سرزرمنی نه همدارنګ استاد ګلزاد او هغه ملګري دوستان چې دلته یې سره په پروګرام کې ونډه واخیسته کورې ودان خیر دی وسی نو ان شاء الله بیا به سره مخ کیږو د دغه ډول فرهنګي برنامو په دوام به کار کوو تاسو ټول مننه کور ودان
بله ډیر زیاته مننه او دوستانو د تاسو څخه هم ډیر زیاته مننه کوم ان شاء الله چې د دې شاهدانو او سچې پراتلونکو کې هم دغه سه نور کتابونه هم چاپ ته ورسیږي د تاسو ټول دوستانو څخه په مننه خو وخت او خوشی به ولرې د خدای په امان
خوګو ماشومان اوس نو تاسو د کیسې وار را رسیدلې راځي چې تمنا وحیدی ته غوښ شو چې تاسو لپاره یې کوم نوی کیسه راوړی ده
زرپانا په باکس کې موګک انجلې لکوره ووته او په کوسه کې تا وشوه ناسا پای په یاد شول چې د هغه د مکتب بکس په کور کې پاتې دی نو هغه په منډه بیرته کور ته ولاړه کور ته پر رسیدو سره یې منډه کړه چې خپل د کتابونو بکس واخلي خو کله چې بکس له مزه کې چک کړ نو له بکس څخه یو غټ موږک ووت او په منډه د کوټې د دیوال په لور منډه کړه په سوري کې ننوت او ورک شو انجلې ډېره وډار شوه او په چوغ یې خپل مور ته غږ کړ مورې دلته راشه مورې وا مورې مورې د هغې په لور منډه کړه په ورختایي سره یې پوښتنه وکړه ولورې څه خبره ده ولې څه پېښه شوې لورې ورته وویل زما په بکس کې موږکو ریښتیا هو دا سبیل مړی له کومه شو زه څه پوهېږم مورې ته دا بکس درکه د نجلۍ مور د هغې بکس واخیست او کتابونه او کتابچې یې ټولې په ځمکه وغورځولې او دانه دانه کتاب او کتابچه یې ورته ولټوله او یوه کتابچه یې لیرې ګزاره کړه ځکه چې موږک یې کتابچه خوړلې وه ناڅاپه یې یو کوچنی کورت ته پام شو او په قهر یې لور ته وویل دا میراث مړی دې په بکس کې څه کوي انجلۍ چې کورت ولیدو نو پوه شوه چې دا هماغه کورت دی چې د هغې ملګرې په مکتب کې ورته ورکړی و چې وی خوري خو هغې له ځان سره کور ته راوړ او په بکس کې له څو ورځو را په دې خوا پاتې و او د هغې له یاده وتی و چې وی خوري خو اوس دغه کورت د مږکانو خوراک شو هغه په مایوسی سره مورته وکتل او وی ویل دا مې ملګری را کړای خو خوړلای بدی وو خو له یاد مې ووت. مور بنجلی ته وویل لدې نورسته دې کورت په بکس کې کینې دې کنه دې موږکانو خوراک بشي. جلی وویل خدای مورې اوس مې دا بکس پاکه چې مکتب ته یوسم. مور وویل خدای دا دې اوس پاکوم. مور یې بکس پاک کړ او هغه ته یې ورکړ چې خپل کتابونه مکتب ته پکې یوسي. کسه هم چې دوی سوزل خپل کور کې د مګک وژون کې کیمیاوي موادو څخه کار واخیست خو له هم دوی په کور کې ډیر مګکان ول او دا واګانو هیڅ ګټه نه کوله. هغه د مکتب په لاره کې فکر کاوه او له ځان سره یې تصمیم ونیو چې وروسته له دې به په بکس کې کورت او یا هم د خوراکي نور شیان نیک دي ځکه چې یا به موږکان پرې حمله وکړي او یا به هم په بکس کې خوراکي مواد خوسا او یا خراب شي.